ده أمريكا.
نن او وضعیت په پروګرام کې یو مسله دا چې د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي دی چې افغانستان باید هیر نشي، ځکه چې د امریکایي قواوو د وټرو نروسه په دې هیواد کې د خلکو بشري اړتیاوې اماغه سي په خپل حال پاتې دي. او بل مسله دا چې جرمني د اگست په دیشمه 28 افغانان چې مجرمین بلل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. د نن او وضعیت پروګرام لرو، تاسو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او بیا خپل نظریات څرګندوي. د امریکایي قواو د وټلونه وروسته په افغانستان کې ولې بشري وضعیت اماغه زه زپزه په خپل حال پاتې ده؟ د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي چې په درې ولایتونو کې د 30 میلیون ډالر په لګښت یو پروژه بشپړه شوې ده. په دې باره کې لګرو ستاسو ته راپورټ لرو. بل پلو جرمني د اگست په دیرشمه 28 افغانان چې مجرمین بلل شوي وو بیرته افغانستان ته لیږل دي. لګرو ستاسو دا مسله د نړیوالو چارو کارپوهانو اسحاق قطمر او فهیم سادات صاحب سره راسپړ. مګر د دې نمخ کې یو څو خبرونه تاسو واوري، بیا د ملمنو سره په ټاکلې مسلې باندې بحث پیلو. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د قواو د وټلو د دریمې کلیزې په مناسبت د ژغورنې نړیوال کمیټې ویل دي چې افغانستان باید هیر نشي، ځکه چې په دې هیواد کې د خلکو بشري اړتیاوې اماغه سيزه په پاتې دي او د شپږ او یزرو افغانانو د ایستلو نه پسم په دغه ملک بشري مرستو ته سخته اړتیا موجوده ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما سره د همکارۍ د پریکون د اعلان نه یو ورځ وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې دا ټولنه به د افغانستان سره د تعامل ترڅنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون د یوناما او نړیوالو د اعتراضونو نه وروسته طالبانو دغه اعلان وکړ او وروسته بیا دغه وزارت په دې باندې فکر وکړ چې څنګه کېدای شي دغه مسائل بیرته لسره ور باندې غور شي. نو کله چې طالبانو د همکاري نه کولو اعلان وکړ بروست لغی، اوس دغه وزارت ویلي دي چې کېدای شي دوی بیرته د طالبانو او نورو اړو ډلو سره په دې برخه کې همکاري ته ادامه ورکړي او د بشري حقوقو بشري وضعیت په حق له همکاري ادامه ولري. بل مسله ده چې جرمني د جمعې په ورځ د اگست په دیرشمه 28 افغانان چې مجرمین بلل شوي وو بیرته افغانستان ته استول دي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس د اول ځل چې جرمني افغان مجرمین افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. داو د دې ساعت خبرونه لګرسته خپل بسته ادامه ورکو. قدرمن اوریدونکو، درې کال وشو چې امریکایي قواوې د افغانستان نه وتلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلې دي په خپل اعلامیه کې چې باید افغانستان هیر نشي، ځکه چې د امریکایي قواوو د وټلو نه وروسته په هیواد کې د خلکو بشري اړتیاوې ډېر زیاتې شوې دي او په خپل حال دغه اړتیاوې ځای په ځای پاتې دي. وایي چې شپږ اویا زره افغانان د افغانستان نه ایستل شوي دي، مګر بیا هم بشري اړتیاوې موجودې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو خاص استازي معاون ویلي دي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د 30 میلیون ډالر یو پروژه بشپړه شوې ده. اما د سیمه خلکو ویل دي چې د بیا رغونې چاره باید چټک شي او پراخ شي. په دې حق له شمس اړین موږ ته یو رپورت راکړی دی، غواړو چې ول دغه رپورت تاسو ووري. روس بیا د کارپوهانو سره د جرمنی نه د افغانانو د ایستلو په حق له بحث پیلو او ادامه ورکړو.
د افغانستان لپاره د ځنګړي وجهي صندوق په مالی همکاري د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې لخوا د خوست تړنی ولسوالۍ کې د 250 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوال د ګټه اخیستنې د مراسمو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد مرستيال اندري کارتواتي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت د نور پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. شاغلی رتواتي د 16 جګړو په سبب د سیمه د بیا رغونې په برخه کې محروم یاد کړه.
This region did not benefit much from
د حوزه د لسیزو پورتو کی له مهمو سرچینو د شخړو په سبب کومه ګټنه د پورته کړي، ځکه موږ د سویلو دیزه حوزه لپاره اوس 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي ترڅو پر بنسټیزو پروژو کار وکړو. دا پروژه د 2023 په اگست کې پیل او د 2025 تر دسمبر دوام ولري.
شاغلی رتوات د دغه استنادي دیوال د افتتاح پایله د سیلابونو د مخنیوي لپاره اړینه وګڼل. نو موږ زیاته کړ چې اوس په دې سیمه کې نږدې 55 جری بزراتي ځمکه هم په اساسي ډول خړوبېږي.
And as you see here behind me the wall which has involved
موږ نیو ورځ پر دې دیوال چې زما شاته ویني سخت کار وکړ. شپېته کسانو د دې دیوال پر غولو کې برخه درلوده چې بل اخر موږ وتوانی دو چې د سیلابونو د مخنیوي ترڅنګ د کورونو او مزکو د ویجاړۍ مخه هم ونیسو. په همدې ساحه کې اوس 55 جری بزراتي ځمکه هم خړوبېږي.
که څه هم د دې سیمې اوسېدونکو د بیا رغونې ورته چارو ته خوښ دي، خو بیا هم له ولایتي ادارې او نړیوالو موسسو څخه غواړي چې د روغتونونو او انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې د دوی مرسته وکړي.
کوم کورونه چې وشول یا کور وشو ډېر په ګاټو نیګه دنه ډېره خوښي څرګندوي د نړیوالو موسسو نور ارزونه لري. مقصد یو شول پیسه د کور میکته شوای دی، دغه باید اتیا پیسه د پوته دی. داسې کې نورا وختنه لري چې مقصد میکته هغه کمپلیټ شي وشي،
چې مقصد یو کلینیک جوړ شي، یو جن کایدو پر مکتب جوړ شي. کلینیک دا خاطر چې مقصد دې نه میګ مریض وری کنه، او مقصد په لیار کې ډېر مشکل وي. دې دغه و در در قربون خلکاشتا کو پاندی ته مون لري می په دکړی کې
سویل ختیځ او ځای له هغه سیمو څخه د چتلې وګړو ته د سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو په سبب لوی زیانونه اوري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه استنادي دیوال په څیر کورته پروژه پولیسي هیله ستچ د ډیرو ستونزو مخنیوي بسوي وي. شمساریان امریکا جا
قدر مون اوریدونکو د نن وضعیت د پروګرام محترم اوریدونکو کومانه نه خبرونه اوري. خبر دی چې جرمني د اگست په 10مه یعنی پرون د سوتنو مجرمینو افغان مهاجرینو چې وایي مجرمین بلل شوی وو او دغه اتیوش کسو دای بیرته افغانستان ته لګیلی دي. زه غواړم چې په دې برخه کې د دوه تنو کارپوهانو د نړیوالو چارو کارپوهان دي اسحاق اتمر صاحب او فهیم سادات صاحب سره وغږیږم. تاسو به د دوی نظرونه او تحلیلونه واورئ. فهیم سادات صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، ستړی مشي. سادات صاحب محترم غواورئ، په خیر راغلی، ستړی مشي.
مننه تاسو ما غواورئ.
بله، تشکر چې پروګرام ته راغلی. اسحاق اتمر صاحب په خیر راغلی پروګرام ته، تاسو غواورئ. اسحاق اتمر صاحب غواورئ.
بله تاسو غواورم.
مننه تاسو نه هم نو درنو اوریدونکو او قدرمنو ملمنو، سره د دې چې جرمني د طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري د خټولو ته معلومه ده، خو لنورو لارو کار اخیسته ده. اته وشتنه افغان مهاجرین چې وای مجرمینو دای بیرته افغانستان ته شړل دي. نو اتمر سپتانه مثال ده چې د خو اول ځل ده چې جرمني د غسی او کار کوي او د افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. دغه فیصله چې هغه افغانان چې په جرمني کې یا په نورو ملکونو کې مجرم وبلل شي، کوم جرم وکړي، دا بیرته افغانستان ته ولېګل شي، نو دا د افغان مهاجر په آینده باندې څه تاثیر کوي جرمني کې یا نور ملکونو کې؟
مننه تاسو ته سلامونه اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکېلې.
وعلیکم السلام.
سعادت صاحب ته سلامونه خپل وړاندې کوم. په دې څو وروستیو میاشتو کې یو سلسله پیښې په جرمني کې وشولې، او دې پیښو کې یوازې افغانان هم دخیل نه وو، د سوریې وګړي هم وو او کېدای شي د نورو هېوادو هم وي.
بله.
نو بالاخره جرمني حکومت داسې فیصله وکړه کوم هغه مهاجر چې دوی پناهندگی کې سینه لري په آلمان کې، او دوی په هغه څه جنایي پیښو کې دخیل وي، دوی به وپېژندل شي او بیرته به افغانستان ته، سوریې ته یا که د نورو هېوادونو وي هغه خپل هېوادونو ته به دا واستول شي. لکه چې تاسې ورته اشاره وکړه، پرون د دې لومړی جوپه چې 28 کسانه وو افغانانو، دوی بیرته افغانستان ته واستول شول. په دې کې داسې کسانه وو چې 168 قضیې د جنایي دوی په جرمني کې درلوده، یعنی تر دې حده پورې دوی مجرمین وو. خو په هر صورت دا یو فیصله ده چې د جرمني حکومت په دې برخه کې کړی، او هغه افغانان معمولا دا د 4-5 ایالتونو د بایرن، تورنګان، برلین، آسن او همداسې د نورو ایالتونو نه پرون راټول کړی شو او بیرته هېواد ته ولېږل شو. او د دوی فیصله هم همدغه ده چې په راتلونکي کې به هم دوی وګوري څوک دغه جرایم، معمولا دغه جرایم سنګین دي، یا تجاوز جنسي دی، یا قتل دی، یا د مخدره موادو کاروباریان دي. نو د جرمني حکومت دا پریکړه کړې چې دغه کسان که مجرم وپېژندل شي، دوی به بیرته افغانستان ته واستول شي.
ښه، یعنی که دا کسان کورنۍ ولري، د ټولو کورنۍ سره، د اولادو سره، د ټولو سره لیږل کیږي، فقط خپل هغه مجرم لیږل کیږي، دا واضح ده؟
تر اوسه پورې دا قضیه واضح نه ده. دا خپل د مجرم د فامیل پورې مربوط ده چې هغوی بیرته ځي که نه ځي، لیکن مجرم استول کیږي.
صحیح. ښه، ساده صاحب محترم، تاسو سوی دا مهاجرین خو د امنیتي دلایلو له امله شړل شوي دي، هغه اوس ډېرې هغه په دې برخه کې ډېر وضاحتونه وشول لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي. نو څه فکر کوي دوی چې افغانستان ته ولېږل شي، دوی هلته د افغانستان د قانون په اساس باندې بیا خپل د جرم سزا ویني که څنګه؟ فکر کوي چې هلته به مثلا جرم خو به پوره شي، دغه انساني حقوق به نور اعاده شي هلته بیرته په افغانستان کې؟
من نه زم خپلوار تاسو ته تاسو لیدونکو ته اتمر صاحب ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر
راغلئ. مننه. کله چې د مانهایم پیښه رامنځته شوه څه وخت مخکې په جرمني کې، دغه یو بحث هم و د جرمني د حکومت کې چې کوم هغه شریک احزاب دي، آیا بستر د افغان مهاجرینو او د سوریایي مهاجرینو د بیرته لیږلو لپاره آماده دی د دې په ملکونو کې کنه؟ پکې خصوصا دغه د روم یا هغه شنو دغه چې کومه هغه د دې مخالفو چې یو ته د بیرته لیږلو په مسله کې په افغانستان کې هغه بستر نه دی آماده، او دوی به هلته څه کوي؟ دا یو بحث شته. د بل طرف نه بیا د طالبانو حکومت بیا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او دغه بیرته لیږل یا دوباره ستنول د افغان مهاجرینو هم په داسې واضح او اشکار هماهنګۍ او هماندۍ باندې هم نه دی شوی. ډېره کچه پورې موږ معلومات نه لرو چې د طالبانو سره څرنګه یو بحث شوی دی او په کومو شرایطو باندې دا کسان به تلیګل شي ودی خو تر هغه پورې چې ما معلومات وکړو فکر کوم دا کوم مهاجر چې به تاسو ستانه شي ودی یا لیګل شي ودی دا طالبان تسلیم شي ودی او تر ډیره هدا پورې فعلن دیو په افغانستان کې د ملي د افغانستان د اوسنی چارواکو د ملي امنیت ادارې ورسره کتلی دی یا الته ول شي ودی نو فکر کوم چې طالبان به هم تر ډیره هدا پورې حالان کې دا د بین ملي قوانینو خلاف ده چې یو کس دوه دفعه محکمه شي ولی تر ډیره هدا پورې به یو محتاطانه رویه د طالبانو د خلکو سره کیږي او حاکم چې ډیر سنگین جرمونه لري احتمال دی چې هغه د بازارانه په افغانستان کې ونشي کولی چې وګرځي او یاد هم التا د قید یا د بند سره مخ شي.
ښه ډیره مننه تاسو نه. اوس دلته بل مسله دا چې د افغانستان شرایط او حالات ته چې سړی وګوري آیا دا صحیح ده؟ اتمر صاحب محترم دا سوال که تاسو نظر پیواچوي، آیا دا صحیح ده چې اروپایي ملکونه مجرم افغانان بیرته افغانستان ته ولیږي؟ ځکه اسې هوخام دا په دې رپورټونو کې راځي چې په افغانستان کې د شتګری ډلې دي، تروریستي ډلې دي، د دې نه خطر موجود دی او د پاکستان د ټي ټي پی خبرې هم موږ ته مامورځي او رپورټونو نه خبرې وچودي وي دا ډلې په افغانستان کې دي او پاکستان ته خطر پیښوي. نو په دغه سی یو حالت کې ک تاسو د مخ کې دی یو پیښه ذکر وکړو چې د چاقو په چاقو بریټ کړي او اولته سوتن زخمی کړي وو، دغه بریټ چې د تیر هفته شوی وو په دې کې په دې ارتباط داعش به ویل چې دا بریټ دوی کړي دي، ځکه دوی په خپل ویب سټ کې لیکلي وو چې دوی په فلسطین کې او په نورو ځایونو کې په مسلمانانو چې کوم ظلم او جبر روان دي د غوي قصور او انتقام اخیسته دي. نو دغه رقم خبرونو رپورټونو ترڅنګ دا صحیح ده چې دغه مجرمین التولی گل شید دي نه به د دې نه به سپیخ شید دي عقوبت به سی وي د امنیت ته ګټه کوي په افغانستان کې نور سیمه ته که zarar
ګورې دلته سیاسي آزاد آزاد دي دوی خپل خبرم کولای شي او حکومت هم تر فشار لاندې راوستل شي یو تعداد آزاد د سې دي چې دوی مثلا چپ آزاد دي او دې د ماجر او خلاف دي مخصوصا چې دا څو واقع په آلمان کې وشوې دوی د آلمان په حکومت باندې ځکه دوی هم په حکومت کې شامل احزاب دي یعنی د حکومت کاملا مخالف احزاب نه دي په حکومت کې شامل احزاب دي دوی په حکومت باندې فشار راوړ چې حکومت په دغه برخه کې جدي تصمیم ونیسي او یو عمل وکړي دغه په بنسټ باندې واکمن حزب یا حکومت اوس تقریبا په دې فیصله رسیدلی چې دغه کار به وکړي سره د دې نه چې په دغه تصمیم سره ټول احزاب موافق نه دي او ځینې حقوق بشري سازمانونه دي او په اروپا کې ځینې نور هیوادونه دي چې دوی اوس هم لا خپل غږ پورته کړی او دا انتقاد کړی. بله خبره دا ده چې دننه په افغانستان کې بالکل اوس د دوی خو مشکل دا ده چې دغه کسان وباسي
بله
بیرته دیپورت کړي خپل هیوادونو ته، که دا مثلا د سوریې، که د ایرانی، که د افغانستاني او که د هر بل هیواد نه وي. اوس خو همدغسې د دوی فیصله ده، لیکن په خپل هیوادو کې چې دغه ډلې یا دغه کسان کوم شیان سره مخامخ کیږي دا اول خو مربوط دی دغه هیوادونو د حکومتونو پورې چې هغوی دغه کسانو سره څه رقم برخورد کوي. آیا دغه فیصله چې په دوی باندې دلته صادر شوی دغه فیصله به مني؟ ځکه دلته باید یو تفاهم صورت نیولی د آلمان د حکومت او د دغه هیوادو ترمنځ، یا که طالبان یا که سوریه یا که بل څوک. نو د دغه خبرو اترو داسې واضح کوم شی مونږ نه دی لیدلی، منتها په خبرونو کې داسې راغلي وو چې البته دغه تفاهم شوی دی د طالبانو او د جرمني تر حکومت دا چې قطر ویل کېږي چې دغه منځګړی د دوی په منځ کې کړی، نو کېدای شي قطر دغه رول لوبولی چې د طالبانو د حکومت او د جرمني تر منځ دا خبره ترې دوی کړي وي. او ځکه چې دغه طیاره الوتکه چې وه دا قطري الوتکه وه چې د قطر نه دوی بیا د جرمني نه دوی دغه بیرته دغه مهاجر افغانستان ته انتقال کړي دي.
تشکر. او دا خبر شته د الجزیرې تلویزیون ویلي دي چې قطر په دې برخه کې مرسته کړې ده د طالبانو او د جرمني د مقاماتو ترمنځ منځګړتوب کړی دی او دغه مجرمین د 23 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. اوس سوال دا دی چې دغه د جرمني حکومت په دومره قدرت او په دومره ښه امنیت او کم وضعیت چې جرمني اوس په دنیا کې لري، کم هغه حیثیت چې لري، دوی چې لشي کولای چې دغه سه مثلا پیخي مخکې د مخکنه په پوشي ادارې کې مخې ونیسي، په افغانستان کې به د مجرمي چليګل کې طالبان به څنګه وکړي شي چې دوی وساتي او د دوی نه کم خطر نه وي الته افغانانو ته یا نورو ته؟ ساده صاحب محترم،
د خو شک نشته چې دا کم کړنه چې تر سره شوې ده دا مناسبه او صحیح کړنه نه ده. ولی جرمنی د خپل داخلي سیاست او داخلي وضعیت څخه مجبور دی. لکه څنګه تاسو ویلي وخت چې جرمنی د دغه ټول امکاناتو سره نشي کولای د مخنیوي او نیوکي نو طالبان به څنګه وکي؟ او که تاسو یو طرف نه وګورئ، څو ورځې بعد په تورینګین او ساکسونی دوه ایالتونه دي هلته انتخابات کیږي. راند واین دا دا چې دیش سلنه رایا با د جرمني دا اف دی یا بدیل پټ هیڅ چوتا وي دا به خلای. او د سولینګن کې چې کومه په خاله منځ شورا چې دا یو سوریایي تکاو هو دا دا نارت راین وستفالیا یا راته دا وي چې د جرمني یو د ټولو ډیر پر نفوسه یالات ده، چې دلته به هم دا پیخه د دغه افراطی راستګرایي راستګرا اس ته ډیره فائدہ ورسای. نو زما په اند جرمني سره د دې چې پوهیږي چې دا کار حتی د جنیوا د مهاجرت د قوانینو خلاف عمل دی، ځکه د جنیوا د مهاجرینو هغه کنونسیون چې کوم دی هغه وایي چې کله چې په یو ملک کې جنگ وي او حالات صحیح نه وي یا مناسب نه وي، حتی هغه مهاجرین چې کوم نه قبلیږي په ملما هیواد کې یا هغه د اسایلم په ترجی کېږي نه باید بیرته ولېږل شي. ولې دا غي سره سره هم جرمنانو دا قدم کړی دی او دا په دې خاطر دی چې د جرمني کې چې کوم دا لوی احساب دي دیو د دې د ویرې نه چې د راستګرا افراطیان لا ډېر د خلکو رایه راوانخلي او مونږه هم خلکو ته یو نوه کړنه وښیو چې یاره مونږه هم لګیاستو په دې برخه کې عملا کار کوو، دا قدم یې اغوستی دی. دویمه مسله دا ده چې بیا یو بل بحث دا دی چې د دغه کړنو انګیزه مهمه ده. دی وایي چې بعضې داسې مجرمین شته چې هغه په جرمني کې اوسیږي ولی د افراطي ډلو سره د جرمني بهر ارتباط لري او دا د افراطي ډلو موخه دا ده چې په جرمني کې کړنې ترسره کړي او د جرمني حالات خراب کړي. ولی که دغه مهاجري دغه خلک بیا بېرته مثلا افغانستان غوندې ځي، بیا هغه افراطي ډلې چې دوی ورسره ارتباطات لري د دغه سه کړونو د پاره د دیو د هڅولو د پاره به ضرورت نه لري، ځکه چې یو عملاً البته به د افغانستان کې خو حالات فرق کوي. هغه انګیزه چې کوم چې د کوم د پاره هغه افراطي ډلې دیو هڅوي په جرمني کې هغه بیا البته نشته. نو دا هم یو بحث دی دیو فکر چې به دیو د دغه سه کړونو د ضرورت نه لري په افغانستان غونډې یو ټولنه کې، ولی په جرمني کې د دې هغه انګیزه مهمه ده چې افراد کلی دیو دل ته حسابي د دغه سکتورونو لپاره.
تشکر تاسو نه ساده سه محترم. اتمر سه محترم یو څو دقیقې لرو دغه د جرمني فیصله چې د 28 افغانان او اسل چې مجرمین دي دا د دې نور افغانانو چې خص د کومل قوانين مراعات کوي او ژوند کې یالته آرام کار کوي ژوندګي کوي غواړي خو آرام ژوند ولري د دغه مهاجرینو دغه کسانو افغانانو یا عمومي ټولو مهاجرینو په روحیه باندې څه اثر کوي او دویم دا فکر کوي چې جرمني نه روسه بل ډیر نور ملکونه هم که افغانان د جرمنو کې د ټول افغانستان ته لیږي.
زه خو داسې فکر کوم چې اروپا کې خو دغه د شنګن هیوادونه چې دي دوی معمولا یو پالیسي یو سیاست کې سره شامل دي، ډېر کم تفاوتونه شته. یعنې دا خو طبیعي ده چې کله جرمني اول خو باید ولیدل شي چې دغه پروسه خو پر مخ ځي که دې ته نور اعتراضونه پیدا کیږي او دا انتقاد کیږي د خپل د جرمنیانو د خپل او د نورو اروپایي هیوادونو د ځکه دا جامع اروپا په مجموع کې هغه هیوادونه دي چې په یو اتحادیت شامل دي. د دوی قوانین سره یو شانتي دي، نږدې دي سره. نو دا ولیدل شي. زه فکر نه کوم که دغه جدیت سره دا همیشه هم داسې دوام ولري، خو لیکن په افغانانو باندې بد اغیزه دا ده چې اوس هغه کسان چې همدا اوس په جرمني کې دي دوی کیسونه لري، د دوی کیس لا نهایي شوی نه دی، په هغو باندې د دې ډېر بد اغیزه پریوزي. ځکه پخوا به داسې و چې ډېر کم کیسونه به مستردېدل، لیکن د دې نه وروسته یا د دغه حوادثو نه وروسته د ډیرو افغانانو کیسونه رد شوي دي، مسترد شوي دي. نو دا افغانانو باندې او بیا په مجموع کې په ټول هغه پناهندګانو باندې چې هغوی د جګړې نه راوتلي دي، او مثلا ایراني دی یا سوریایي دی یا د بل نور هیوادونه، په دې باندې یقینا چې تاثیر یې ډېر زیات دی.
او مخنیوي دپاره یې تاسې داسې کومه توصیه لرئ
افغانانو ته، خو دا ضرور زه غواړم چې ووایم چې دوی دې کوشش دا وکړي چې د دغه فرصت نه چې دغه کوربه هیواد برابر کړی دوی ښه استفاده وکړي. ښه استفاده دا چې کار وکړي، تحصیل وکړي، د یو سالمې ټولنې دپاره خپل ماشومان وروزي او خپل د دې فرصتونو نه استفاده وکړي.
ډیره مننه، ډیر تشکر. اتمر صاحب محترم، تاسو نه مننه، فهیم صدا صاحب تاسو نه تشکر چې راغلي خپل نظریات مو وړاندې کړ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسېد. سوشې ویروس ته ستاسو غږ پروګرام پیلېږي. خبرونه ترې شي خپل نظریات څرګند کړئ. موږ د سیم په مخه د خدای په امان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینان روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا.